پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم. د ازادي رادیو د خبری خبرونه ته مو زنوري اسنوري هرکلای کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د امریکا له کانګرس څخه غوښتي چې له خپل حکومت وغواړي پر افغانستان اقتصادي فشارونه پای ته ورسوي.
موږ په دې باور یو چې د افغانستان د پیسو کنګل کول ستونزه نه حلوي او نه هم دا د امریکا د ولس غوښتنه ده، نو ځکه باید ستاسو حکومت یا د پانګه خوشي کړي.
په دې اړه به چې آیا د امریکا کانګرس به د طالبانو دغه غوښتنه ومني د چارو د یوه کتونکي نظر واخلو. نن د محصلانو نړیواله ورځ ده. په نړۍ کې دا ورځ داسې مهال منزل کیږي چې په افغانستان کې د محصلانو په مخ پوهنتونونه او نورې لوړې تحصیلي ماسې تړلي. اکثره محصلین له نامعلوم برخلیک څخه ځورېږي.
هیڅوک هم باور نه دي سبب مو بیا په دې سیمه کې راټولیږو که نه راټولیږو، سبب بیا مو استاد ولرو که بیا ونه لرو.
په کونړ کې ښوونکي بیا د تنخواو د نه اخیستو له امله د ګڼو ستونزو خبره کوي.
په کور کې چې مو هر څه درلودل هغه مو ټول بازار ته راوستل، هغه هم په داسې یو بیه مو خرڅ کړ چې بیخي پوښتنه یې مکوه.
د غرازی خبرونه په دوهمه نیمه کې د خزو لپاره د ازادي رادیو د نور بس د ځانګړي خبرونه مهیروي. د خبرونه زنوري اس نوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. پایل د دې سات په مهمو خبرونو کو اسد الله لودین د خبرونه چمتو کړی دی.
طالبانو د امریکا کانګرس ته سرخلاصي لیک لیږلی. فیسبوک یو شمیر هغه هکران پیژندلی چې د پخوانی حکومت پر حسابونه یې بریدونه کول. او ارمنستان اعلان کړی چې له آذربایجان سره د مسکو په منځګړیتوب پر اوربان موافقه کړې. بشپړ خبرونه. طالبانو د امریکا له کانګرس غوښتي چې حکومت یې باید پر افغانستان اقتصادي فشارونه پای ته ورسوي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت دا غوښتنه په هغه سرخلاصي لیک کې کړې چې کانګرس ته لیږلې دی. لیک کې ویل شوی د افغانستان بانک پر زیرمو د امریکا لخوا بندیزونه د طالبانو د تمې او د دوهې د هوکړې خلاف یو کار دی. طالبانو په دې لیک کې د ناوړه بشري ناورین یادونه کړې او خبرداری ورکړې چې که مهار نشي د کډوالۍ نوې څپه به وزېږوي. کله چې طالبان د اګست په 15مه کابل ته ننوتل، د امریکا لخوا یې څه باندې 9 میلیارده ډالره شتمني کنګل شوه. تفصیل یې په خپرونه کې اورېدلی شئ. فیسبوک خبر ورکړی چې د سګنی کال په پایل کې هغه پاکستانی هکران بلاک کړي دي چې د افغانستان د پخوانی حکومت له چارواکو سره د تړلو افغانانو پر حسابونو یې بریدونه کړي وو. د دې هکرانو لخوا د حمله هغه مهال شوې دي چې طالبانو په کابل کې پر واک د ولکې هڅه کوله. فیسبوک پرون د نومبر په 14مه خبر ورکړ چې دا هکران د هغو څلورو ورانکارو له ډلې دي چې پاڼې او حسابونه یې غیر فعال شوي او د ادارې د حملو قربانیانو ته د پیغامونو په لیږلو سره د هغو فعالیتونه شنډ کړي دي. د فیسبوک په وینا د هکرانو درې نورې ورانکارې ډلې د سوریې وي چې د دې هېواد د اپوزیسیون او د حکومت مخالفین او همداراز خیریه ټولنې یې په نښه کولې. د طالبانو د حکومت یو مرستیال ویاند وایي د سینما پامیر په یو دوکان کې د پرونی اور لګیدنې ایلات د برېښنا شارتي وه. احمد الله وسیق پرون په ټویټر کې لیکلي چې تر پیښې وروسته د اور وژنې عمله سیمې ته رسېدلې او اور کابو شوی دی. بلخوا د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویلي چې په دې پیښه کې څلور دوکانونه سوځېدلي دي. په دې اور لګیدنه کې د دقیق ځاني او مالي زیان په اړه سمدلاسه راپور نه دی ورکول شوی. د بامیان ولایت چارواکو تایید کړ چې دغه ولایت په مرکز کې د ویزوان خځې مړی موندل شوی دی. د بامیان د امنیت قمندانۍ د مطبوعاتو امیر خوانی رسا پرون سه شنبه رسنۍ ته وویل چې دغه مړی په تپه جلال سیمه کې موندل شوی دی. د بامیان ولایت چارواکي وایي د دې پیښې د انګیزې او څرنګوالي په اړه نور جزئیات نه لري. تر دې مخکې په پکتیا، غور او بلخ ولایتونو کې هم په مرموز ډول د ځینو خځو د وژل کېدو راپورونه ورکړل شوي وو. ارمنستان اعلان کړی چې له آذربایجان سره د مسکو په منځګړیتوب پر اوربان موافقه کړې ده. پرون له دې مخکې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ګډ سرحد په اوږدو کې د کړکیچ له زیاتېدو وروسته ارمنستان د دې کړکیچ په کمولو کې له روسیې څخه د مرستې غوښتنه وکړه. د ارمنستان دفاع وزارت پرون ماښام په یو بیان کې خبر ورکړی چې د دې هیواد په ختیځ سرحد کې د روسیې په مرسته اوربان ټینګ شو. په بیان کې راغلي چې په دې سیمه کې په پرونیو نښتو کې لږ تر لږه یو ارمني عسکر ووژل شو، خو په مخکنیو راپورونو کې د ارمنستان لوري ته د 15 کسانو د وژل کېدو خبر ورکړل شوی وو. ارمنستان او آذربایجان د دواړه یو بل د تازه حمله په پیل تورن کړی دی. د دې دواړو هیوادونو ترمنځ د ناګورنو قرباغ د لنجمنې سیمې پر سر وسلوال نښته نږدې یو کال مخکې یو ځل بیا زور واخیست او د دواړو خواوو ترمنځ د اوربند نافذېدو وروسته دا جګړه بند شوه. د اتریش کمونیست ګوند به د ښاروالیو له انتخاباتو وروسته د لومړي ځل لپاره د یو لوی ښار د چارو واګې په لاس کې واخلي. د اتریش په جنوبي ښار ګراس کې د ښاروالۍ په نننیو ټاکنو کې د ایل کې کاهر بریا اوس تقریبا قطعي شوې ده. شپېته کلنه میرمن کاهر به لومړنۍ کمونیست سیاستواله وي چې د اتریش د یو لوی ښار مشري کوي. هغې د سپتمبر میاشتې په انتخاباتو کې په 190 رایې وګټلې او د واکمن ګوند استازی زیګفرید ناګل یې چې د ډېرې مودې لپاره د ګراس ښاروال و مات کړ. او د روسیې د مختلطو رزمي ورزشونو ام ام ای لوبغاړی اکمل خوجیف په امریکا کې د یو ډاکټر د وژنې په تور نیول شوی دی. 20 کلن خوجیف چې پر ټولنیزو رسنیو یې ځان بې واکسین قاتل باله د رسنیو د راپورونو له مخې تورن دی چې د امریکا په اړوند ګوام قلمرو کې د کوویډ 19 واکسین پر سر د لانجې په پایله کې ډاکټر میران رابطي په چړې ډوله وسیلې وهلی او وژلی دی. د راپورونو له مخې رابطي چې د ګوام په یو روغتون کې ډاکټر و او خوجیف چې له پیښې درې میاشتې مخکې د یو سپورټي کلب روزونکی او وروسته له دندې لرې شو له پخوا سره پیژندل. پاسیفیک ډیلی ورځپاڼې خبر ورکړی چې دا پیښه د نومبر په 1 هغه مهال وشوه چې رابطي او خوجیف د غرمې د ډوډۍ په وخت کې د کوویډ 19 د واکسین په مسأله کې شخړه سره وکړه. د دعوا د اسنادو له مخې د شخړې پر مهال خوجیف د رابطي د زندې کولو هڅه وکړه، خو وروسته لدې چې دو میرمنو دوی سره خلاص کړل، خوجیف له غوښې څخه یو هډوکی راوویست او رابطې څو ځلې په اورمیک پرې وواهه. تمه ده چې خوجیف نن د دې قضیې په تړاو محکمې ته حاضر شي.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کوم غوښتي وي. دا خبرونه بیا هم ولولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. د خبرونه فاتح برخه بیا هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. راز د خبرونه لومړی موضوع ته د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د امریکا کانګرس ته په یو پرانستي لیک غوښتنه کړې چې خپل حکومت وغوړي پر افغانستان اقتصادي فشارونه پای ته ورسوي. په دې لیک کې ویل شوي چې د نوي حکومت له اعلان سره متحدو ایالتونو د افغانستان د مرکزي بانک د میلیاردونو ډالرو پر ذخیرو بندیز لګولی چې دا د طالبانو د هیلو او د دوحې د هوکړې خلاف دی. طالبانو په دې پرانستي لیک کې په افغانستان کې د ناوړه بشري بحران یادونه کړې او ویلي دي چې که اوسنی وضعیت همداسې دوام وکړي په سیمه او نړۍ کې به د پراخې کډوالۍ لامل شي او نړۍ ته به هم بشري او اقتصادي ستونزې رامنځته کړي. نور جزئیات په دې راپور کې.
د امریکا لخوا د افغانستان د بانکي زیرمې کنګل کېدو طالبان مجبور کړي څو د دې شتمنۍ د ازادېدو لپاره د متحده ایالاتو کانګرس ته لیک واستوي. دا لیک چې نن د چهارشنبې په ورځ رسنیز شو، پکې تر ډېره د افغانستان اوسنی وضعیت او د امریکا لخوا د بانکي زیرمې له کنګل کېدو وروسته اندېښنو او د دې ګام بدو پایلو ته اشاره شوې. په لیک کې چې د طالبانو د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی له قوله خپور شوی، پکې راغلي د نوی حکومت له اعلان سره د متحده ایالاتو حکومت د افغانستان د مرکزی بانک پر ذخیرو بندیز ولګاوه چې دا د دوی د توقع او د دوی د هوکړې خلاف دی. په لیک کې راغلي اوس د افغانستان اساسي مسأله مالی خوندیتوب دی او د دې اندېښنې ریښه د امریکا د حکومت لخوا د افغانانو پر شتمنیو بندیزونو ته ورګرځي. د امریکا کانګرس ته د طالبانو په پرانیستي لیک لیکل شوی د افغانستان د پیسو کنګل کول ستونزه نه حلوي، بلکه د پیسو له کنګل کې دوه اقتصادي بندیزونو سره د افغانستان د روغتیا په هني او نور ملکی خدماتو هغه سیستمونه زیانمنیدای شي چې عام ولستری ګټه اخلي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایان عبد القهار بلخي
موږ په دې باور یو چې د افغانستان د پیسو کنګل کول ستونزه نه حلوي او نه هم دا د امریکا د ولس غوښتنه ده، نو ځکه باید ستاسو حکومت یا د پانګه خوشی کړي. موږ اندېښمن یو چې که اوسنی وضعیت همداسې دوام ورکړي، نه یوازې د افغانستان حکومت او ولس بل ستونزو سره مخ شي، بلکې په سیمه او نړۍ کې به د پراخې کډوالۍ لامل شي او نړۍ ته به بشري او اقتصادي مسلې رامنځته کړي.
د متحده ایالاتو کانګرس ته د طالبانو په لیک کې په افغانستان کې د روان ناوړه بشري وضعیت یادونه هم شوې او لیکي په داسې حال کې چې دا هیواد د کورونا څپې، وچکالۍ، جګړو او فقر ځپلې، د امریکا لخوا بندیزونو له سوداګرۍ او کار روزګار ورهاخوا د بشری مرستو حالت هم اغیزمن کړی دی. په دې لیک کې طالبانو له امریکا سره د نویو او خو اړیکو د پایل او د دوهې د هوکړې عملي کېدو یادونه هم کړې او زیاتوي اوس د افغانستان د ودانۍ او پراختیا لپاره ټول فرصتونه برابر شوي او متحده ایالات کولی شي د افغانستان په صنعت، کرنې او د قانونو په کیندنه کې پانګونه وکړي. طالبانو د لیک په پای کې له امریکا وغوښتي چې په افغانستان کې د بشري او اقتصادي بحران په حل کې مسؤولانه ګام پورته، د افغانستان د مرکزي بانک شتمنۍ آزادي او د دوی پر حسابونو لګیدلې بندیزونه لري کړي. د طالبانو د حکومت ته اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیاله ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل د دې لیک موخه په افغانستان کې د روان وضعیت او حقایق څخه د امریکا د خلکو خبرول دي.
امریکا کانګرس ته ولیک استول شوی د محتوا او هدف دا دی چې د امریکا خلک د خپل نمائندگانو په وسیله د کانګرس مینان دي د غو په وسیله باندې آگاه کړي چې د هغو واقعیتونو په افغانستان کې پیښې روان دي او له غوښتنو او ایجابات او د ضرورتونو ورته او دواړه هیوادونه اړتیا ورته لري.
طالبان داسې مهال د امریکا کانګرس ته لیک استوي چې د افغانستان لپاره د متحده ایالاتو ځانګړی استازی ټام ویسټ سیمه کې دی. هغې په روسیې او هند کې له بیلابیلو چارواکو سره کتلي او د افغانستان په اړه د اجماع په جوړېدو یې خبرې کړي. ښاغلی ویسټ په خپله ټویټر پاڼه لیکلي له خپلو نږدې شریکانو سره د یو باثبات او سوله ییز افغانستان لپاره همکاري کوي. په همدې حال کې د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف له نیوزویک سره خپل نوې مرکه کې ویلي روسیه غواړي د افغانستان په مسایلو کې عادي اوسي خو هغه په دې هیواد کې د ترهګرۍ د ګواښ او د نشي توګه د قاچاق په اړه اندېښنه وښوده. ښاغلی کابلوف زیاتوي د طالبانو چارې له نږدې څاري، حکومت ته یې احترام لري خو دا په دې معنی نه ده چې ګني په رسمیت یې پیژني.
په همدې موضوع کې تم کېږو. په اروپا کې میشت د افغانستان د ملي ګټو د ساتندوی ټولنې مشر او د سیاسي چارو کتونکی سید ذاکر شاه سادات هم راسره وصل دی. سادات صاحب خبرونه ته ښه راغلاست.
سلامونه نیکې هیله من نه ډېر زیات.
په راپور کې مو واورېدل چې طالبانو بلاخره د امریکا کانګرس ته د مرستې لاس ورغځولی. له کانګرس یې غوښتي دي چې پر حکومت فشار راوړي چې پر افغانستان هغه اقتصادي بندیزونه چې لګولي هغه پای ته ورسوي. ولې طالبان دې ته اړ شول چې له کانګرس څخه د مرستې غوښتنه وکړي او آیا کانګرس به د طالبانو دغه غوښتنه جدي وبولي؟
پاسل کې طالبانو د جګړې ډګر لیدلی وو خو نظم او نظام سره بلد نه وو. نو اوس چې مخامخ شول مسؤلیتونه ورته غاړه شوه او په دې پوه شول چې په یو هیواد کې نظام څنګه چلیږي نو د هغې د پاره خو خامخا د ولس مشروعیت پکار دی او په ځانګړې توګه د نړۍ قوانینو سره ځان برابرول پکار دي. او دوی لا تر اوسه هم په دې نه دي بریالي شوي چې نړۍ په دې قانع کړي چې دوی د نړۍ تر قوانینو لاندې ځان برابرولی یا سمبالولی شي. نو اوس ولس واقعا د لوی خطر سره مخامخ ده او په دې کې د دوی ډیره په استرا بدنامي راځي او د جګړې د ډګر نه سیاسي ډګر ته او ډیپلوماسۍ ډګر ته د دوی ناکامۍ په اثبات رسیږي. نو ځکه اوس ورخطا دي چې اوس باید یو پان نه یو پان یو څه باید وکړي او دته اوس دوی په اړ شوي دي چې امریکې سره دا لاره پرانیزي چې اوس نوي شرطونه چې هغوی په ایښي دي یا ایږدي هغوی ته ورته دوی غاړه کېږدي او دا کنګل شوي پیسې دوباره ترلاسه کړي او دوی وشي کولی چې ځان په نړۍ کې ثابته کړي او خپل نظام په نورو ملکونو باندې هم په رسمیت وپیژني.
کراسو د کانګرس ته چې آیا کانګرس به دغه د دوی د طالبانو غوښتنه جدي وبولي او پر حکومت پر خپل حکومت به لازم فشارونه راوړي؟
دا د پورې مربوط ده چې دوی څومره کولای شي ځان ثابت کړي او قرارداد چې دوی په دوحه کې کړی و دا قرارداد نه دوی څونه سرغړونه کړې ده او څونه د هغې قرارداد مطابق بیرته دوی ځان برابرولی شي. او په دې کې بیا هم تر ټولو مهم دا ده چې د پاکستان رول او د پاکستان نفوذ تر ډېره بریده پورې فلحاله برلاسي کوي.
کانګرس ته خو تقریبا مخکې استماع غونډو ته د افغانستان لپاره ځانګړی استازی خلیلزاد د بهرنیو چارو وزیر او نور غوښتل شوی و. له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو په افغانستان کې د وروستیو بدلونونو نه د کانګرس اکثره غړي خوښ نه دي. وایي چې په دغه ډول بیان دی چې امریکایي ځواکونه له افغانستان ووتل او دغه بدلونونه چې راغلل دا د امریکا هیله نه وه. څه فکر کوي چې کانګرس په دې طالبانو د غوښتنې د طلبای کوی او پر خپل حکومت به نور هم فشارونه زیات کړي؟
الته مخه ستونزې شته په کانګرس کې، هم هغه اختلافات ټکي ته تاسو اشاره وکړه، موږ هم د خلیزات په مرکې کې هم بعض شیان په نښه کړل او تبدیل بیا داسې ښکاري چې په خپل د شتاب خلیزات هم ځینې مشورې لا تر اوسه پورې هم طالبانو ته ورکوي، او ګواکې په کانګرس کې هم د دوی لپاره شاید یو رویباری رول هم ولوبوي، ځکه دا خو چې د لا تر اوسه په شاشه نه دی خپل د پخواني موقف نه، او دا کوم دیل یا موافقت چې دی په دوه هک کړه د طالبانو سره د پر هغې کلک ولاړ دی. نو د هغې په اساس زه فکر کوم چې دوی به د داشتب خلیزاد د لارې دوباره په کانګرس کې خپل هغه رول ولوبوي، او د کانګرسمنانو په ذریعه یو څه فشارونه اضافه کړي. هلته
کراو شو دا خبره د اقتصادي فشارونو ته، یو د افغانستان د مرکزی بانک د شاوخوا 9 میلیارد ډالر رو شتمنی ده، او دا هغه شتمنی ده چې په بهر کې د افغانستان د افغاني یا د افغانستان د اثارو د ذخیره لپاره ده. البته ویل کیږي چې لدینا طالبان استفاده نشي کولای د افغاني د ارزښت د ثبات ساتلو لپاره ده یو پانګه ده. فکر کوي چې کچری امریکا دا ذخیره یا دغه شتمنی آزاد کړي، ورسره به د امریکا نور نړیوال ملاتړ هم پر طالبانو فشار نه کم کړي؟
په لومړي سر کې خدا ممکن نه وي چې زر تر زر دوی دا آزاد کړي، لکن ممکن نور حربي وکړي په دې چې نړیوال مرستو وختنې وکړي، او په هغه مرستو باندې به د ولس د نجات په خاطر یو څه موقتی مرسته بجاری کی. بلدا چې کچته دغه د افغانستان پښتوانه یا د افغانستان د پیسو د ارزښت ساتل لاسرسی پیدا شي، او دا هم د پیسو کنه ګټه واخیستل شي، استفاده شي یا مصرف شي، بنان افغانۍ ورستر بلا به نور هم کمزور شي، او طالبان کې لا تر اوسه پورې داسې سیستم او داسې نظام شتون نه لري چې دا وکړي چې ثابت کړي نړیوالو ته چې دوی کولای شي یو دولت وچلوي او یا د نړیوال اعتماد ترلاسه کړي. نو دا عقب په اساس ځینې قراردادونه او ځینې توافقونه چې دوی سره شوي، دوی به تر ټولو د مخه دا پلی کې او دا وخی چې دوی په خپل وعدو باندې ولاړ دي، بنا اندازه نو ورسته ممکن وي چې هغه هم ورته یو څه نرمښت وخی. لکن فعلی حالت کې نړیوال سازمان نه دوی مرسته غوښته ده، طالبانو نه بلکې امریکې، چې هغه به د افغانانو مرسته تورتانګي په مختلفو لارو.
کورودان مننه په اروپا کې مش د افغانستان د ملي ګټو د ساتندوی ټولنې مشر او د سیاسي چارو کتونکو سید ذاکر شاه سادات.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د ازادي رادیو غرمنۍ خبری خبرونه اوري. د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو د زهرو کاروان او نيزه خبرونه مهیروي. خو اوس په مخ لري اقتصادي خبرونه ته.
د کندهار د سوداګرۍ او پانګونې خونه په دې ولایت کې د ډیرو فابریکو د تړلو په اړه اندېښنه ښیي. د دې خونې مرستیال فضل حق مشکانی نن ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو له بیا واکمنېدو سره تر اوسه چې شاوخوا څلور میاشتې کېږي، د برېښنا او خامو موادو د نشتوالي او د بانکي ستونزو له امله ډیرو فابریکو فعالیتونه درولي دي. ښاغلی مشکانی وایي پخوا په کندهار کې 450 فابریکو فعالیت کاوه، خو اوس له 20 تر 25 فابریکو له جرنیټور په استفادې فعالیت کوي. د مشکانی په وینا د فابریکو خو مالوچ غوړی خوراکي توکي مرمر تیږي صابون او پلاستیکي لوښي تولیدول. نو موړی زیاتوي د دې فابریکو له تړلو سره په اصلګونو کسان وزګر شوی دي. د کندهار د سوداګرۍ او پانګونې خونې مرستیال وایي څو ځله د ستونزو له مسؤلو چارواکو سره شریکه کړې ده، او هغوی ژمنه ورسره کړې چې ژر به حل کړي. د افغانستان د خوراکي توکو ټولنه وایي د ډالرو لیلام په بازار کې د خوراکي توکو د نرخونو پر راټیټېدلو هیڅ تاثیر نه دی کړی. د دې ټولنې مشر فضل رحمان نزدي رادیو ته وویل چې ټول سوداګر په دې تمه وو چې بازار ته د ډالرو وړاندې کول به د خوراکي توکو په نرخونو تاثیر وکړي، خو داسې ونه شول. دا نوموړي په خبره تېره ورځ د افغانستان بانک یوازې 2.5 میلیونه ډالر بازار ته عرضه کړل. د خوراکي توکو د ټولنې د معلوماتو په بنسټ اوس هم د وړو د یوې بوجۍ قیمت د 2200 تر 2240 افغانۍ پورې دی، او د غوړیو 14 کیلو ټیم له 2500 تر 2500 افغانۍ پورې خرڅیږي. فضل رحمان وایي که بانکي ستونزې حل نشي او د افغانیو ارزښت لوړ نشي، د خوراکي توکو نرخونه به نور هم لوړ شي. تېره ورځ د افغانستان بانک اعلان کړی و چې د افغانیو د ارزښت لوړولو په خاطر 10 میلیونه ډالر په بازار کې لیلاموي، او دا هم نن ورځ د افغانیو په وړاندې د ځینو بهرنیو اسعارو بیه. یو امریکایي ډالر 93 افغانۍ او 40 پوله، یوه یورو 104 افغانۍ، یو انګلیسي پاونډ 121 افغانۍ او 10 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ، زر ایراني تومنه 3 افغانۍ او 15 پوله، زر هندۍ کلدارې 1200 افغانۍ او زر پاکستانی کلدارې 509 افغانۍ.
او سمې ونړې والا موضوع د درمل جوړولو فایزر شرکت د ملګرو ملتونو لیوي اړوندې ادارې سره موافقه وکړه چې د کورونا پر ضد ګولۍ ارزانه تولید کړي او په بیوزلو هیوادونو کې وویشي. فایزر د کورونا پر ضد د جرمني له بایونټیک کمپنۍ سره په ګډه د کورونا ضد واکسین له جوړولو وروسته د دې وایروس پر ضد ګولۍ جوړې کړې دي، او اوس غواړي چې د دغو ګولیو د تولید جواز د ملګرو ملتونو تر ملاتړ لاندې ادارې ته وسپاري. تفصیل د اسمت سروان په راپور کې.
د درمل جوړولو سترې امریکایي کمپنۍ فایزر د ملګرو ملتو له یوې ادارې سره موافقه وکړه چې پر اساس به د دغه شرکت له لوري د کورونا وایرس د مخنیوي ګولۍ بېوزلو هیوادونو ته په ارزانه بیه ورکول کیږي. فایزر پرون سه شنبه په یو خبر پاڼه کې وویل د ام پی پی په نوم ادارې ته به جواز ورکړي چې د ملګرو ملتو لپاره د کورونا وایرس ضد درمل جوړ کړي. له دې موافقه سره سم فایزر به له دې ادارې د جنریک یا ارزان تولید په خاطر د پیسو غوښتنه ونه کړي څو د کورونا درملنه ارزانه تمام شي. فایزر وایي د دې موافقه پر اساس به د کورونا ضد درمل په سلو کې 15 نیوي د ټیټ عاید او متوسط عاید لرونکو هیوادونو ته کورونا ضد درمل مهیا کړي چې د نړۍ نیمایي نفوس پکې اوسي. د رواني میاشتې په پیل کې فایزر ویلی وو څېړنې ښیي چې د خوړل کېدونکو درمل یا ګولیو د کووید 19 له کبله په روغتون کې د بستر کېدو یا مړینو شمیر په سلو کې 9 اتیا کم کړی دی. فایزر پرون دا هم وویل د امریکا د خوړو او درملو له ادارې وغوښتل چې د ګولیو ته اجازه ورکړي. په امریکا کې هر درمل باید د خوړو او درملو د ادارې له لوري تایید شي. دا ګولۍ د هغو هیوادونو لپاره چې بېوزله دي ډېرې مهمې دي، ځکه چې ارزانه تمامېږي او په اسانه خلکو ته رسولی شي. فایزر تر دې مخکې د جرمني له بایونټیک کمپنۍ سره په ګډه د کووید 19 پر ضد واکسین جوړ کړی وو چې په ډېرو هیوادونو کې ورڅخه کار اخیستل کیږي او ډېر اغیزمن دي.
نن د ماسلانو نن د نومبر ولسمه د ماسلانو نړیواله ورځ ده. په نړۍ کې دا ورځ داسې مهال منځل کیږي چې په افغانستان کې د ماسلانو په مخ پوهنتونونه او نورې لوړې تحصیلي مؤسسې تړلي، اکثره محصلین هم له نامعلوم برخلیک څخه ځورېږي. دغه ورځ د افغانستان په ډیرو ولایتونو کې د نجونو پر مخ هم متوسط ښوونځي او لیسې تړل شوي دي. نور به په دې رپورټ کې واورو.
زمو خونځي په زوره تړلې دي،
راته له هیڅ دلیل فوهنتون باندې
خونځي زمونږ لپاره تمغه شون کې هرڅه وو
تعمیرم نه لرو، کتابونه او لابراتوار نو رسنتي هم ټول سره تک نه دي مشکلات سره.
تاکید شي په افغانستان کې د زورګون زده کوونکو او محصلانو د زړه خبروي چې دلته څوتنه استازولي کوي. هغوی چې د بشري پیړۍ تر ټولو په دې پرمختللې زمان کې ژوند کوي، خلای هم د زنیو پر مخ خونځي او پوهنتون تړلې او ډیر شمیري لا کتاب او قلم هم نه لري.
او د خونځي تړل خو په مونږه لوی ظلم دی.
مسکا د ننګرهار اوسیدونکو ده، سکال اوم ټولګي ته بریالی شو، وای د امیدونو په نوې پړاوې پل کې خود خونه خبر لدی چې د علم دروازه به پر مخ تړل کیږي.
سایران یو چې یا دوی به مونږ ته اجازه راکړي او یا به ایران کړي، مونږ به دسي چپ کیننو په لغات پورته کوو څونه چې مو لوس کیږي. غواړو چې نړیوال زمونږ د غږ ووري او د غوي څخه د مرسته غواړو. د ظلم دی په مونږ نه کوي چې خونځې دې تړلې پاتې شي.
یسرا پنه امن لوګر کې تر دوه میاشتو وړاندې هم خو ښوونځي ته تله او په یو لسم ټولګي کې زده کړه کوله، خو اوس په کور ده. وای پر ذهن یې د ښوونځي بندېدو ډیره بده اغیزه کړې.
کله چې ښوونځی بند سوی داسې کله کله داسې فکر کوم چې زندان کې یم، ځکه نه درس شته، نه ملګري شته چې زه ووینم، او موږ پرته له ښوونځي نه داسې یو ډیر ښه ځای راحته ځای چې هلته ټولې نجونې وي ښځې بل ځای موږ نسو لیدلی چې هلته لاړ شو د درس لپاره یا درس وایي.
واک د طالبانو له رسېدو سره سم ښوونځي او پوهنتونونه وتړل شول، خو موده وروسته د دوی حکومت تر شپږم ټولګي نجونو او هلکانو ته د زده کړو اجازه ورکړه. په دویم ګام کې د هلکانو منځني ښوونځي پرانستل، خو لا هم په اکثریت ولایتونو کې د نجونو پر مخ متوسطه ښوونځي بند دي. د طالبانو حکومت وایي د نجونو له زده کړو سره ستونزه نه لري، خو د ښوونځیو د بندېدو په اړه منطقي دلیل د زده کړو لپاره د اسلامي او افغاني چوکاټ برابرول دي. داسې مهال چې په ټول افغانستان کې د نجونو او هلکانو ښوونځي سره جلا دي، او تر خوا انجونې په یو ځانګړي یونیفورم کې چې حجاب ته ورته دی ښوونځیو ته ځي. که څه هم د افغان زده کوونکو لپاره د ښوونځیو بندېدل یو لوی خنډ دی، خو ډېرې نورې ستونزې هم شته چې دوی د زده کړو په بهیري منفي اغېز کړی.
نظر د پخوانیو ستونزو سموږ درلودې، اوس حالت ډېر ټکنی دی.
فرید د غزنی د ګیلان ولسوالۍ د پیر محمد خان لیسې د یولسم ټولګي زده کوونکی دی. هغه سیمه چې له وړاندې جګړو په پوهنیز بهیر ډېر بد اغېز کړی دی، وایي له مخکې لا کتاب لابراتوار او د زده کړو لپاره ډېر وسایل نه لرل، خو اوس دا ستونزې یو په دوه شوي.
هیڅوک هم باور نه دی سبب مو بیا په دې سیمه کې راټولیږو که بنه راټولیږو، سبب بیا مو استاد ولرو که بیا ونه لرو. په استاد هم باور نه دی، سبب بیا راسي هم د پرون یادونه په ځای باندې موږ ته مخکې په سیمه کې ودرېږي او درس راته ووایي.
فرید د دې بې باورۍ لامل د ښوونکو پر وړاندې د نوي حکومت نه پاملرنه او د هغوی د معاشاتو ځنډېدل ښيي. که څه هم یونیسف ژمنه کړې چې د افغان ښوونکو معاشات ورکوي، خو په یو شمېر ولایتونو کې لا هم د ښوونکو د څو میاشتو معاش نه دی ورکړل شوی. خو داسې مهال چې د پوهنې وزارت د بودیجې د کمښت له ستونزې سره مخ دی او بهرنۍ مرستې هم بندې دي، د راتلونکو کلونو لپاره د کتابونو د چاپ، د ښوونکو د معاش او ښوونځیو ته د اړینو توکو د استولو لپاره د دې وزارت پلان څه دی؟ د طالبانو د پوهنې وزارت ویان نظر محمد عرفان ازادي راډیو ته وویل د ښوونکو د زمري میاشتې معاش ورکړل شوی او د پاتې دوو هغو به هم ژر ورکړل شي. د کتابونو د چاپ په اړه د هغو پروژو یادونه کوي چې مخکینی جمهوري نظام په کار اچولی او ژر به یې چاپ شوي کتابونه افغانستان ته راولېږدول شي.
د کتابونو په حق کې د ملل متحد او د ځینو نورو سازمانونو مرسته د پخوا سره هم وه، لکه اوس زموږ 10 میلیونه یو پروژه ده د کتابونو دغه یو سیټ په غاړه اخیستې وه.
که څه هم اوسمهال یو ډېر شمېر ښوونځي بند دي، خو د جمهوري نظام لړنګېدو وړاندې یعنی د 1400 کال په لومړیو کې د پوهنې وزارت د مسؤلو چارواکو لخوا ازادي راډیو ته د ورکړل شویو معلوماتو پر بنسټ په افغانستان کې 1 میلیون ماشومان ښوونځي ته تلل چې له ډېر شمېر یې څه د پاسه 3 میلیونه نجونې وي. همدا ډول 14500 ښوونځي پرانیستي وو چې پکې 1000 ښوونکو زده کوونکو ته زده کړه ورکوله، چې په دوی کې 14% ښوونکي ښځینه وي. خو د 2 میلیونه ماشومان له ډلې 14% یې د زده کړو لپاره یا ښوونځی نه درلود یا هم ټولګی. واکته د طالبانو رسیدو سره یو هیله دا و چې کېدی شپه هغو سیمو کې هم بیرته ښوونځي پرانستل شي چې کلونه کلونه د جګړو له امله تړلي وو، خو لا په دې برخه کې کوم ښه خبر نشته. دا برخلیک یوازې د ښوونځي د زده کوونکو نه دی، بلکې له 3 میاشتو راهیسې ټول دولتي پوهنتونونه هم تړلي دي. کمال الدین سپان د کندهار پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځي محصل دی. د زده کړې د پای لپاره یې پاتې شوې یوه میاشت یو کال ته په غزیدو ده، خو لای هم د پوهنتون د پرانستل کېدو هیڅ خبر نشته.
د لوړو زده کړو وزیر څو ځلی ویلی و چې ډېر ژر به پوهنتونونه فایل، خو لا هم پرته له هیڅ دلیل پرته له هیڅ ستونزې ویلو یا ښکاره کولو پوهنتونونه بند دي او دغه حالت دغسې نامعلومه دوام کړی دی.
په افغانستان کې 9 دولتي پوهنتونونه شته چې اوس یې دروازې تړلي. تر خوا 1900 د لوړو زده کړو خصوصي مؤسسې یا پوهنتونونه شته، خو دوی د فعالیت اجازه لري. د لوړ زده کړو وزارت د پوهنتونونو د تړل کېدو دلیل د زده کړو لپاره د شرعي چاپیریال برابرول خودلی، خو دا چې د دې چاپیریال د برابرېدو لپاره څومره نور وخت اړتیا ده او کله به پوهنتونونه پایل شي، د دې وزارت وایي احمد تقی دې پوښتنو ته د ځواب ویلو لپاره لژمنو سره سره خبرو ته حاضر نه شو. خو د ناهیلۍ په دې ګرجن حالات کې د قلملار ټولنې مشر متی الله ویسا د افغان زده کوونکو د زده کړو د پایل ناره لا هم پورته ساتلی او له دوی سره د مرستو لپاره ولایت په ولایت ګرځي. هغه له طالبانو غواړي چې زده کړې او زده کوونکي لومړیتوب وګڼي.
د پوهنې بهیر د پرمختګ لپاره باید ښوونکو ته په خپل وخت معاش ورکول شي. په ټولو هغه سیمو کې چې 40 کلونه ښوونځی نه وو، د جګړې له امله الته شونزی بند او یا هیڅ په تشکیل کې نو الته باید شونزی پرانستل سي او د افغانستان ټول سیمو ته د هر ولایت او هر کلی ته د شونزی لپاره کتابونه واستول سي او په هر کلی کې په هر سیمه کې شونزی ده دا وی د ضرورت مطابق باید د شونکو تشکیل ورکول سي.
د نوومبر ول سمال تیر او اتیا کلونو رئیس د زدهکونکو دوره ځپونو منزل کیږي. دا ورځ د اروپا په تاریخ کې د دویم نړیوال جګړې لپاره وړاندې په ځان پسې یو اوږده کیسه لري.
د مسلمان د نړیوال ورځ په پلمه مو په افغانستان کې د مسلمانینو پر ستونزو راپور واورید. د یادونه ور بولو چې په کونړ کې خوونکو د ستونزو په باب مهم راپور چمتو کړی و خو وخت ورته پاتې نشو. په بل خبرونه کې اوریدل شي د غراز لیا د موړي چې د افغانستان په وخت د ماسپخین په دوو بجو مایکروفون ستاسو خبرونه کې هم په افغانستان کې محصولینو پر ستونزو خبرې کوو. وړاندې د ازادي راډیو د زهرو کاروان اونې خبرونه اوري خو اوس اسد الله لودین ته وښی چې د افغانستان او نړۍ د ساعت د څو مهمو خبرونو سره لیکونه اوروي.
طالبانو د امریکا له کانګرس غوښتي چې حکومت باید پر افغانستان اقتصادي فشارونه پای ته ورسوي. د طالبانو د بهرنی چارو وزارت د غوښتنه په هغه سرخلاصي لیک کې کړي چې کانګرس ته لیږلی دی. فیسبوک خبر ورکړی چې د سګنی کال په پایل کې هغه پاکستانی هکران بلاک کړي دي چې د افغانستان د پخوانی حکومت له چارواکو سره د تړلو افغانانو پر حسابونو یې بریدونه کړي وو. د طالبانو حکومت یو مرسیال ویان وایي د سینما پامیر په یو دوکان کې د پرونی اور لګیدنې علت د برېښنا شارتي وه. د بامیان ولایت چارواکو تایید کړ چې د دغه ولایت په مرکز کې د یوې ځوانې ښځې مړی موندل شوی دی. او ارمنستان اعلان کړی چې له آذربایجان سره د مسکو په منځګړیتوب پر اوربان موافقه کړې ده. پرون له دې مخکې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ګډ سرحد په اوږدو کې د کړکیچ له زیاتېدو وروسته د ارمنستان د دې کړکیچ په کمولو کې له روسیې څخه د مرستې غوښتنه وکړه.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زمخ سلامونه او نیکی هلی ومني. د زهرو کاروان د دې اونې خبرونه ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. څلور میاشتې کېږي چې د معتادینو د درملنې مرکزونو کارکونکو ته معاشونه نه دي ورکړل شوي.
څلور میاشتې کېږي چې د معتادینو د درملنې روغتیایي مرکزونو پرسونل له ډاکټرانو څخه نیولې بیا تر صفاکاره پورې معاشونه نه دي اخیستي.
په یو بل راپور کې به واوري چې طالبان له معتادینو څخه تر درملنې وروسته لیکلې ژمنه اخلي چې بیا به نشه نه کوي.
ډېر خوشاله یم چې د نوړ عمل څخه موږ وژغورو. ما توبه د پګرای ته درځم نه کوم.
دا چې پر یو ځای د بیلابیلو نشي موادو معتادین بستر کول څه ستونزې لري په دې اړه مو له ډاکټر واحد الله کوشان سره مرکه کړې ده.
زما په نظر کې دغه د مواد د ډولو سره سم مریض چې مثلا ورد بیلی تداوی ټیم بیلی ډېر ښه نتیجه به ورکړي.
د رفیع الله په نوم یو معتاد وایي چې نشو له کورنۍ څخه لري او بې حوصله کړ.
په کور کې له پلار سره مم بد اخلاقی کوله، له مور سره مم بد اخلاقی کوله، صاحب سم خبر راته وکړه، هغه مم نسو زغمه لګ.
او د پروګرام په پای کې به په یو ډرامه کې واوري چې حجی اسلم له رضایت وروسته ولې نن غالي ته د خپل لور له ورکړې ډډه وکړه.
زما خداسي خوخه ده چې انجلۍ به ورکو.
مورې دا چې سبا لیک بند شي او یا خدای مکړه ګلالۍ کونډ شي، تر دې خدا خزه چې پر کور ناشته.
واخزه ننګیاله سم خبره کوي، ولې په لوی لاس په لور په بلاخته کوي.
اوس تخبرونی لمړی مطلب ترازو. ته معتادینو د درملنې جنی کارکونکو د ماشونو د نور کولو په اړه شکایت کوي. دوی وایي څلور میاشتې کېږي چې ماشونه نه دی ورکړل شوی او پر دې سربیره په ورستوي دوه میاشتو کې د خوراکي او نورو امکاناتو له نشټوالي سره هم مخ دي. د افغانستان طبي شورا د دې روغتیايي مرکزونو د کارکونکو د معاشونو ستونزه تاییدوي او خبرداري ورکوي چې کله معتادینو د درملنې روغتیايي مرکزونو د کارکونکو معاشونه ورنکړل شي نو یو لوی بشري ناورین به پیښ شي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د عامه روغتیا وزارت سرچینو ازادۍ رټو ویل چې له دوه څخه نیولې بیا تر پنځو میاشتو پورې د معتادینو د درملنې روغتیا مرکزونو ډیری کارکوونکو ته میاشتنی معاشونه نه دي ورکول شوي او له دې امله له مالي ستونزو سره لاس او ګریوان دي. د جوزجان ولایت د معتادینو د درملنې روغتیا مرکزونو عمومي مسؤل ډاکټر خوشیوال له ازادۍ رډیو سره په مرکه کې ومنله چې د دې ولایت د معتادینو د درملنې روغتیا مرکزونو کارکوونکو له څو میاشتو راهیسې معاشونه نه دي اخیستي او دوی پر مالي ستونزو سربیره د نورو امکاناتو له نشټوالي سره هم مخ دي.
شفاخانه تداوی معتادین
مواد څلور میاشتې کیږي چې د معتادینو د درملنې روغتیایي مرکزونو پرسونل له ډاکټرانو څخه نیولې بیا تر صفاکار پورې معاشونه نه دی اخیستي او د 14 شمسی کال لومړیو دریو میاشتو معاشونه تخصیص تر اوسه مخته نه دی رسیدلې. اوس چې څه خدمات ناروغانو او د هغوی پایبازانو ته وړاندې کیږي له بازار څخه په پور اخیستل کیږي.
از بازار چاره سازی میشه.
د عام روغتیا وزارت سرچینی وایي چې دوی په خوا هم د معتادینو د درملنې د برخې کارپوهان او متخصص ډاکټران لږ درلودل، خو اوس چې د دې روغتیایي مرکزونو د کارکوونکو معاشونه ځنډیدلي او امکانات یې کم شوي نو یو څه کارکوونکي چې درلودل هغوی هم پریکړه کړې چې خپلې وظیفې پرېږدي. که څه هم د طالبانو حکومت له دریو اونیو راهیسې په کابل او نورو ولایتونو کې د معتادینو راټولول پیل کړي، خو د معتادینو د درملنې ځینې ډاکټران شکایت کوي چې د دې له مشورې او روغتیایي مرکزونو د امکاناتو په پام کې نیولو پرته دوی ته معتادین وروړل کیږي چې دې کار هم خپل معتادین او هم روغتیایي کارکونکو له جدي ستونزو سره مخ کړی دي. موږ هڅه وکړه چې په دې اړه د عامې روغتیا وزارت رسمي نظر هم واخلو، خو د دې وزارت د روغتیایي خدماتو معین له معلومات ورکولو څخه ډډه وکړه. د افغانستان د طبي شورا د عامه پوهاوي او مطبوعاتي مسؤل ډاکټر شکیل یوسفزي ازادۍ رادیو ویل چې ټول روغتیایي کارکوونکي په تیر بیا د معتادینو د درملنې روغتیایي مرکزونو کارکوونکي له جدي مالي ستونزو سره لاس او ګریوان دي او دا ستونزه د دوی له شورا سره شریکه شوې ده.
دا یو ډیره جدي ستونزه ده چې چیرې په د افغانستان اسلامي امارت په وخت رسیدګي ونه کولای شي نو په افغانستان کې به یو شتر بشري ناورین رامنځته شي. د افغانستان طبي شورا د اسلامي امارت سره ځینې تفاهمونو ته رسیدلې او ان شاء الله معاشاته او کوم شین دي چې ټول ډاکټر صاحبانو ته به په وخت باندې ورکړ شي. خو د معتادینو ستونزه یو جدي ستونزه ده چې چیرې د افغانستان اسلامي امارت ورته پاملرنه ونه کړي نو ډیرو لوی ستونزو سره به موږ مخ شو.
د روغتیایي کارکوونکو د ماشونو نو ورکولو په اړه شکایتونه په داسې حال کې راپورته کیږي چې د افغانستان څخه د بهرنیو مرستندوی مؤسساتو له وتلو سره سم د معتادینو د درملنې په برخه کې بهرنۍ مرستې هم بندې شوې دي. څرنګه چې د معتادینو د درملنې روغتیایي مرکزونو ډیری کارکوونکو له همدې بهرنیو مؤسساتو څخه ماشونه اخیستل، اوس له نامعلوم برخلیک سره مخ دي.
رازا کوم مونږ ته ته منتظرو
بس دا د زام راغلم اوس مو په ګډه ملوکو.
رازا رازا په خوخ کې راغله.
اوه د ایرین څه کوي؟
تاسو غواړئ چې ما موتات کې په یو دود څوک نه موتا دیږي؟
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی موتات کیږي.
دا بیا چا ویلا؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خبرونه کې واورېده.
خیر دی پودر ما وها سر سره کینا
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم تاسو زما سره سمه دښمنی کوي.
د زهرو کاروان خبرونه درنو اوریدونکو اوس په دې اړه راپور لرو چې د طالبانو حکومت په جنو ولایتونو کې تر درملنې ورسته له معتادینو څخه د لیکلې ژمنه اخلي چې بیا به نشه نه کوي. ځینې معتادین او د معتادینو د درملنې روغتیایي مرکزونو چارواکي وایي چې دا ژمنه او وعده د معتادینو د کورنۍ د غړو په مخ کې ځینې اخیستل کیږي. د دې ژمنې په اساس که کوم معتاد تر درملنې وروسته بیا نشو ته مخه کړي نو نیول کیږي به او زندان ته باچول کیږي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
پر افغانستان باندې د طالبانو تر واکمنۍ وروسته د لومړي ځل لپاره په فراه ولایت کې 50 معتادین تر درملنې وروسته له روغتي مرکزونو څخه رخصت شول. د معتادین چې له فراه ښار څخه راټول شوي وو لومړی د فراه ولایت زندان او بیا د معتادینو د درملنې روغتي مرکزونو ته یوړل شول چې هلته د 45 ورځې پړاو پر ځای شپږ دیرش ورځې تیرې کړي. د فراه د معتادینو د درملنې روغتیایي مرکزونو مسؤل عبدالودود انوري وایي چې په خوا به معتادین په خپله خوښه راوستل کېدل او د معتادینو د درملنې په روغتیایي مرکزونو کې به بستري کېدل، خو اوس دوی په زور بستري کېږي. ښاغلی انوري وایي چې له دې روغو شویو معتادینو څخه په لیکلې بڼه ژمنه اخیستل کیږي. د ژمنې اساسي خبره دا ده که دا معتادین له روغتون څخه تر رخصت کېدو وروسته بیا نشو ته مخه کړي نو زندان ته به واچول شي.
نو دا تعهد چې نن موږ ستاسو څخه اخیستی دی په هغه کې نوشته سوی چې زه فلانی د فلانی زوی راغلی یم، زما تداوی د یو دور دپاره مکمل سوی دی، زه د فعلن دپاره هیڅ ستونزه نه لرم، او که په آیندې کې مواد مخدر ته مې رجوع وکئ او ګیر شوم چې د امارات امنیتي چارواکي دي، نو بیا موږ حق د ګیله نه لرو، شکایت هم نه لرو چې زموږ سره هر چلند کیږي ودی شي.
د فرا ولایت د عامې روغتیا ریاست چارواکي وایي چې په دې وروستیو کې له فرا ښار څخه سلګونه معتادین راټول او زندانونو ته استول شوي دي. کله چې 15 ورځې وروسته معتادین تر درملنې وروسته له روغتیایي مرکزونو څخه رخصت شي، نو د هغوی پر ځای به له زندان څخه نور معتادین د درملنې لپاره دې روغتیایي مرکزونو ته واستول شي. ګل علم او عبدالحمید وا هغه معتادین دي چې شپږ دیرش ورځې مخکې د فرا ولایت له زندان څخه د معتادینو د درملنې روغتیایي مرکز ته وړل شوي او اوس تر درملنې وروسته رخصت شوي دي. دوی ازادۍ راډیو ته وویل خوښ چې روغ شوي او د هغې ژمنې له مخې چې د طالبانو له حکومت سره کړي هڅه کوي چې بیا هیڅکله نشو ته مخه نه کړي.
دې خوشاله چې د ناوړه عمل څخه موږ وژغورو، ما توبه د فقر آیتي بیا ځنه کوم چې موږ کوم نه کوي.
دلته 15 یا 16 کې ساتیا ویو په یم دغه دې دار روز څخه چې د عمل بلا قوت نه لري او دې په دې شرایط کې چې هر روز ځان خپل په خپل خوشالي راوړي به تر تر هغه چې زندان ته لاړ شي. نو ته
په فرا ولایت کې ځینې مدني فعالان له طالبانو څخه غواړي چې د معتادینو انساني حقونو ته پام وکړي او له هغوی سره د زندانیانو پر ځای د ناروغانو په ډول چلند وکړي. لدې مدني فعالانو څخه یو هم نوروالی دی چې د معتادینو پر حقونو ټینګار کوي. دای د طالبانو دا کار ستای چی معتادین راټولوي او درملنې کوي. دای وای دا کار په فرا ولایت کې د دې سبب کیږي چې بازار ته د نشي موادو وړاندې کول او د دې موادو غوښتنه راکمه کړي.
فی الحال په فرا ولایت کې هیڅ معتاد نه پیدا کیږي. خلک د دغه اشخاص د لاسه واکیان په عذاب وو، یا به منطقه پرې شي ترلې به بل خواته او یا ګرسوي دي چې په بیلا بیلو ځایونو کې په تداوی لاندې دي یا نن فارغ کیږي.
په تیرو دوو میاشتو کې د معتادینو د درملنې په روغتیایي مرکزونو کې د خدماتو محدود کیدلو وروسته په دې وروستیو وختونو کې ځینو روغتیایي مرکزونو خپل فعالیتونه بیرته پیل کړي دي. خو د دې روغتیایي مرکزونو چارواکي وایي چې د پخوا په شان د کارکونکو د معاشونو، تخنیکی او مالی امکاناتو په برخه کې اوس هم ستونزې لري.
د زهرو کاربن په دې خبرونه کې د نشئی موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلای شئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې پر منځنوي چپو سربېره په 0.5 اف ام چپو باندې هم اوریدلای شئ. طبي ډاکټران وایي چې نشئی مواد بیلابیل ډولونه لري چې هر یو یې ځان تغیزي او نخي نخانی لري. د بیلابیل نشئی مواد معتادین پر یو ځای بستر کول د درملنې بهیر ټکنی کوي او یو بل تخپل منفي تجربه انتقالوي. دا چې پر یو ځای د بیلابیل نشئی مواد معتادین بستر کول نورې ستونزې لري او څنګه کولای شو چې د دې ستونزې مخه ونیسو، په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر واحد الله کوشان سره مرکه کړي او په پایل کې مو پوښتلی چې باید د څه ډول نشئی مواد او معتادین یو ځای بستر کړل شي.
نشئی توکي سلور 15 ګروپونو ویشل شوې ده او د هر ګروپ ځانته مزایای، د هر ګروپ ځانته مشکلات، د هر ګروپ ځانته مدیریت د تدوی. نو په دې صورت کې مریضان کله چې بستریږي اول د یو اسکرینینګ شي یا یو تاریخچه ورنه واخیستل شي چې د کوم نوع مواد نه فعلا استفاده کړي. مثلا یو شخص د ټول مواد استفاده کړي په اخر درې میاشتو کې شیشه استفاده کوي، نو موږ په تداوی کله چې پلان ورته جوړو دغه د شیشې چې هم شدت د نشایي زیات ده و هم هغه حجم د نشایي زیات ده، موږ هغه په نظر کې نیسو. مثلا په محرکه موادو کې نیکوتین راځي، مثلا چای ده، سګرټ ده، د دې عادی نه شروع امفیټامین ده، میټامفیټامین ده، نیکوتین ده، دغه خاندان ده دوا چې ده د چې کله مریض بستر شي زیات رواني متاثر کیږي. بل هغه اوپیات ده چې په هغه کې هیروین ده، هغه کې تریاک ده، هغه ته فنتانیل ده، نور اې د جسمي اراضي ډيري. مثلا مریض ډېر
د درد نه شکایت کی دی کانګی نه شکایت دی د افرازات دی پزنه د شکایت کی افرازات د سترګو نه د شکایت کی سر درد نه د شکایت کی دغه اراز او د دې اراز بخي سره بیل شو او بیل تدوی وړي بلغه مواد چې دماغ انحطاط سره موجی کی یا ډیپریسی یا دماغ خاموشی په دې کې خوباور ګولیګانی دی په دې کې باربیتوراتونه دی نو اې دې هم جسمی ام رواني مشکلات دی دی مریض زجر باسي اې دې بیل مدیریت دی برسمزه هغه مواد ته وای چې کله د مواد استفاده وی کی خیالات ویني او تصورات ویني مثلا مریض وی چې زولا په تیاره کې هوا کې چکر و هم د دې بیل مدیریت دی وغیرہ کې مثلا د کې چارج دی یا مثلا پټرول دی یا د مختلف سلوشنونه دی یی مدیریت د تداوی فرقی نو زما په نظر کې دغه د مواد د ډولو سره سم مریض چې مثلا ورد بیلی د تداوی ټیم بیلی نو ډیر ښه نتیجه به ورکړي
پر یو ځای د بیلابیلو نشئی مواد او معتادینو بستر کېدل کومې ستونزې لري
دغه مختلف چې دوی بستر شي مختلف مواد یو ځای بستر شي یو وزینه چې هغه منفی پینټ یا هغه منفی بخش ده دوی تجربه شریکواله ام د موادو ام به منفی د ژوند تجربه مثلا یو د تریاک مریض بستر شي یا د چرس مریض بستر شي او یو د مثلا هیروین مریض بستر شي یو د شیشه مریض بستر شي نو د شیشه والا به وی چې زه د شیشه مواد وهم چې دا وهم دا مواد کله چې دا استفاده کوم نو زه ډیر لذت اخلم نو د غبل نفرم تشویقی د ذهن کې د خبر ثبتی چې د نشه ډیر خې دستي په ډیر عادی او شکل سره د جک نشه انتخابي مثلا یو نفر چرس استفاده کوي بل وی ورو د تریاق استفاده وکي ته لسه تکار وکي ګوره منفی مسج ورته ورک نو دا کله چې بیرون وته ک یو چیرته مقابلېږي یا خوب نیوړي یا کار کې ستړی کیږي د سی تجربه شریک کړي چې دا تریاق ډیر خطر کوي شو نو د سی تریاق یا مثلا یو نفر د جنسي اړخ نه ډیر ضعیفي یو نفر چې شیشه استفاده کوي هغه تحریک کننده د استمولان ده وی چې دا شیشه استفاده وکړي د مقربت جنسي ته مثلا ډیر تقویه کوي نو کله چې یو ضعیفوالی هغه شو د ستي شیشه استفاده کوي نو دغه منفي تجربې دي کله چې دوی خپل منځ کې شریک کېدای شي هغه ډېر مشکلات ورته پیدا شي په زمین کې هغه جیک مواد د انتخاب کوي ګوره په یو اتاق لس نفرې درې مریضان د شیشه د بستر کې یو درې مریضان د هیروین او تریاک د بستر کې یو درې مریضان مثلا د خوباور ګولۍ خوري هغه د بستر کې ګوره د شیشه مریضان چې دي شیشه مریضان دغه رواني بخش مشکلات پکې ډېری مریض مثلا شیشه ماته یي مریض کمزاکي مریض مثلا خپل کمیس چیري کوي مریض مثلا یو بل تر سره رسي یو بل سره جنگ کوي درې نفر په دې حالت کې شو مثلا کله چې درې نفر هیروین اس کوي هغه ډېر درد لري پرنجيږي ډېر غوخ کیږي هغه شکایت کوي نو په دې کې دغه اتاق یو ګډوډیشن پیدا کیږي هغه څوک چې تداوی ټیم دی دغه نوم لاره ورکیږي دغه د مریضانو نارامي مختلف یو مریض بل مریض باندې تاثیر کوي هم د تداوی پروسه په تاخیر کې اچي هم د تداوی ټیم ته مشکلات هېدې لپاره د علمي دي دغه دی باید په بل بل وردو کې تنظیم شي چې یو طریقه د تداوی د بل باندې منفي اغیزه کوي یو منفي مسیج اخلي هغه
د مختلطي تداوی د ستونزې د مخنیولو لپاره ستاسو وړاندیزونه څه دي
کله چې یو مریض نوې راشي دا به د سکرینینګ شي چې دا څه ډول تداوی ته مساعد ده مثلا یو نفر راځي چې دا تجربه د ترک مثلا اتزل لري وزل لري شپږزل لري مثلا زموږ شل کله کې چې مواد استفاده کوم کله چې مریض راځي مینو د تداوی ورته مخې ته کې خول شي مثلا تاسو یو نفر یو ټل ته ځي یو ګلسون مینو وروړي وي ته چې شي غوړي ته کوم نو غزا غوړي په تداوی کې مونږ دغه شي تداوی مثلا شپږ وو مډلونه دی په جهان کې په خپل افغانستان کې د مډول د تداوی یا نوید د تداوی انتخابول دا یو ډیر مهم کار دی بل هغه واردونه یو تاقونه د هر مواد لپاره بیل بیل وردی هم ورته صحیح خدمات ارزه کیږي او هم په زمین کې د موثریت او مسمریت د تداوی ورته ډیری او مریض ډیر نتیجه سره به خپل کور ته لاړ شي
آیا په هیده لاست؟ آیا په هیده لاست چې د احتیاط په مخنیوي کې مور څه نقش لري؟ په دې اړه به د فوزی وردک خبري وورو.
مور باید به مسئولیت نوین چې هیڅ نوی افتیه کې وری موږ په امغه کوداکستان وی مکتب وی مدرسه وی په هر چیرې چې دوی ارتباطات ولري امغل ته موږ په جریان کې و چې د دوی حاضری منظمه ده نه ده دا د چا سره ګرځي چا سره یې ناسته ولاړه ده مور په هر حساب نه پوهیږي که کوی یو بوی کې تغییرات راشي په یو زلسه کې تغییرات راشي په خوراک کې تغییرات راشي په خوب کې تغییر راشي هغه باید سل په سلو کې متوجه دی اولاد اوسي چې اولاد کې مې دا تغییر راغیده ویلي من هغه دلیل باید پیدا کړي دا مشر اولاد ته باید خاص سم په ستقي طریقې سره ته تربیه ورکړي ځکه چې که مشر اولاد د ښه یا نور هم ته نه یغې نه یو عبرات خولي نور ورو ورو ته نه تشویقیږي په دغه کې باید موږ متوجه شو کوم چې ډېر متضرر وي مثلا شبنشینیانې کې یا د ملګرتیا او ډېر شوقي وي د درس لاقمن نه وي ډېر داسې دې خواته یې خواته ګرځي هغوی ته باید موږ ډېر متوجه اوسو چې هغه متضرر نه شي
آیا پوهیدل است؟
ترنو اوریدونکو تاسو آزادی رادیو اوریچ په 1289 منځنۍ څپو خبري او اوس ته خاطرې وارده د لوګر ولایت درویش کلن رفیع الله له 15 کالو راهیسی چرس کوي دی وایي چې د مینې له عمله می چرسو ته مخ کړه خو له نشو سره سره می بیا هم غمونه او دردونه څو برابر ډیر سول رفیع الله چې تر نشي مخکې د ټوکرانو دکان درلود اوسې هر څه له لاسه ورکړی دي دا چې رفیع الله د نشول عمله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی په دې اړه یې زموږ سره د زړه خواله کړې ده
کله چې مین سولم د دې په ځای باندې چې د هغه په کور باندې ورسم هغه ته بې عزتي ورواړوم د هغه نوم ور بد کم د خپل ځان نوم بد کم د خپل پلار نوم بد کمه بیا راولاړ سولم بس نشه به مې کولی چرسو یو بل مازګر به مې 50 تر پورې هغه به مې تر بل مازګره پورې بستو د چرسو په برکت مې مینه تر لاسه نکړه خیر داسې حالات ته ورسېم چې اخلاق مې ډېر خراب سو په کور کې له پلار سره مې بد اخلاقي کوله له مور سره مې بد اخلاقي کوله څه به سمه خبر راته وکړه هغه مې نسو زغملای په منځ کې بم ډېر سست ولم زما په وجود دا تاثیر کړی و چې مثال تورې واړه ولم په مغزو کم حوصله کړلم او بل تنهایی ته ډېر سوالم له مور او له پلار او له ورونو له خواندو له خپل خپلوانو له قربانو د ټولو کوشش مکاو ستناو وسم او د آینده په غم کې نه ولم آینده به ما څه وي آینده کې به زه واده کوم نه به کوم ځوان نو ژوندګي به مې وي پلار او مور ورونه دا به آینده کې څه به وي دا ټول فکرونه مې په ذهن کې هیڅ ونه ما باغ نشه کوله نور بتلم او راتلم یا صاحب تکلیف راته ول وی د مریض ولا ما کوماند ولا کوم څوک سی به ولو هغه خو یوم په در راته ونه خول یاندي ما غمه ونه خول زه مریض ولم په کور کې لونه يم بخم یو څوک مم نه پیژندل خدای پاک دی وبخي یو نام وي واس هغه مم پیژندل نور می په کور کې یو څوک هم نه پیژندل بیا پلا راغله بیا زه ډاکټر ته ولم ما به خپل خپل کار کاوه تلم به مارکیټ ته لته به کله 1500 لا سره ل کله 800 لا سره ل کله 1000 روپۍ لا سره ل بس پوغه کې به ولاړم د 500 روپۍ به می 4 سره واصل هغه به می سګریټ مګریټ به می جن جوړ کو هغه به می واله دغه سبب سی ولاړم یاندې دا رقم نه ولم سی زیر پل ترلاندې ولم یا کوم چاته خواس کاوه یا می لمور څه پیسې غلا کړې یا ل پلا را څه سیغلا کله دا چې کوم دغه مینه درلود ما ته په پلار وایلی چې دا ورونه دي څوک 2000 روپۍ ماته راوړي څوک 3000 روپۍ ماته راوړي دا زه په خپل کار کوم د لې په کور کې مصرفوم ته خو ماته یو څه راکوه ما بولیا چې دا نورې خورزم خورم
د نشئی موادو د کښت تولید قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي رادیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهارشنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلای شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لارې هم را لیکلای شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0903300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@RFERL.org.
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ترا ورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پوری ډراما لرو. د ډرامې کیسه دا شه چې نن ګالې دی وشتمن سړی زوی دی او یو انجلۍ ته د واده لپاره مرکه ورستولې ده. تنجلی پلار حاجی اسلم هم راضی سوچی نن ګیالی تخپل لور ورکړي خوای چی اوس یزوی مسافر دی کله چې هغه له سفر څخه راشي نو دوی ته به دسمال ورکړي. خو یوه اونۍ وروسته ناڅاپه حاجی اسلم له دې خپل وسخه انکار کوي. دا چې حاجی اسلم ولې خپل لور ننګیالي ته ورنکړه او اصل کیسه څه ده دا به په ډرامه کې واورو.
حاجی صاحب اسلام خان، تا خو پښتنه مونږ کړه چې څنګه راغلی یې؟
سمت خان، په خوانوي مشرانو ویلي چې تر درې ورځو پورې بل مېلمه څخه پښتنه نه کوي چې څنګه راغلی یې. تاسو خو لم دا اوس راغلی یې مېلمانه زمونږ سترګې او لېمې، بس نو څه پښتنه به وکړو؟
حاجی صاحب اسلام خان، ستا مېلمه پالنه موږ ته معلومه ده، خو موږ یوه خبره کوله.
خدای دې خیر کړي. څه مو ویل؟
خبره دا ده چې موږ غوښتل سره دوستان شو.
یار سمت خان، که رښتیا درته ووایم پوه نه شوم څنګه سره دوستان شو.
موږ راغلی یو چې ستا لور زما وراره اشرف جان ته وغواړو.
ښه، دا خبره ده.
او اشرف جان ډیر ښه زلمی دی، انشاءالله چې لور به دې ډیر نیکمرغه ژوند ولري. څه دې پکې وویل؟
نه پوهېږم چې څه ووایم.
متل دی چې وایي پر خو تلواره او په بدو تعامل. دا یو د خیر کار دی، که زما منی نو په دې کار کې ځنډ مه کوه.
وایي چې دوستي د سلو کلو لار ده، نو باید څه فکر ورباندې وکړو.
هېڅ فکر ته حاجت نشته، په هلک کې ویل نشته.
ومونه ویل چې د هلک پلار چیرې دی؟
پلار یې لوی سوداګر دی او اوس په خارج کې دی.
خپل هلک څه کار کوي؟
هلک هم تجارت کوي.
داسې به وکړو چې زه به مې له مشر زوی سره مشوره وکم او بیا به تاسې ته خبر درکم.
د څه شي مشوره کوي؟ هلک ښه شتمن دی او ښه کاروبار یې روان دی. د ولور غم یې مه کوه. هر څومره چې وایي بله خبره نه پکې کوو. کور، موټر، سره زر او نغدې پیسې نورې څه کوي؟ دا دی شل لک افغانۍ مو همدا اوس له ځان سره راوړي دي. اوس نو ته ووایه چې نورې څومره راوړو.
پیسې مونږ ته مهمې نه دي، زه خپلو په پیسو نه کوم. وایي سلا د میړو هنر دی. زه به مې له مشر زوی او نورو خپلوانو سره مشوره وکم او بیا به تاسو ته خبر درکم.
ښه سمه ده.
مورې، ته بل ګلاس چایم راواچوه چې ډېر خوندې وکړه. دا یوه میاشت کېږي چې دومره خوندور چای مې نه وڅکلی.
زویه، تازه د سفره راغلې، ستړی یې ځکه چای خوند درکوي. ها دا چای به در واچو.
ننګیالیه بچیه، ما خو تا ته په تلیفون کې هم وویل چې ستا خور ګلالۍ ته مرکه راغلې وه. ما یې تا ته د کورنۍ په باب یو څه معلومات هم درکړل. څنګه شو، تا نور معلومات وکړل؟
هو، ما یې پوره معلومات وکړل.
ښه نو څنګه دې خوښه ده، ګلالۍ ورکو که نه؟
ولې ډوډۍ نشي ورکولی چې داسې خلکو ته یې ورکوئ؟ دا کورنۍ ټوله د نشئی موادو قاچاقبران دي. د لک پلار یو کال مخکې د قاچاقو په جرم نیول شوی او څو کاله قید ورباندې ختلی دی.
نو دوی خو ویل چې د هلک پلار لوی سوداګر دی او اوس په خارج کې دی.
درواغ وایي، ټول خلک پې خبر دي چې بندي دی.
خیر دی، پلار به یې قاچاقبر وي، زوی خو به یې نه وي قاچاقبر.
زوی څه کوي چې ټوله کورنۍ د نشئی موادو قاچاق کوي؟
قاچاق یې مونږ څه کوو زویه؟ ښې ډېرې پیسې لري، انجلۍ به مو ښه آرام ژوند ولري. نورې نجونې چې مو واده کړي دي یوه یې هم په ډوډۍ نه ده مړه.
مورې، ته ولې سر نه خلاصې؟ ما درته وویل چې هلک قاچاقبر دی. یوه میاشت مخکې هم تاریاکې په موټر کې بار کړي وو، پولیس ډزې ورباندې وکړې. هلک ټپي شو خو په منډه ځان له پولیسه خلاص کړه.
زما خو داسې خوښه ده چې انجلۍ به ورکړو. توکل په خدای، ښه ماړه او شتمن خلک دي. ښځې چې په مرکه راغلې وې د هر یوې یو یو چارک سره زر په غاړه وو. زموږ نجلۍ به هم په سرو زرو کې پټه کې.
مورې، دا چې سبا لږ بندي شي او یا خدای مکړه ګلالۍ کونډه شي، تر دې خدا ښځه چې پر کور ناستی.
وا ښځې، ننګیالۍ سمه خبره کوي. ولې په لوی لاس خپله لور په بلا اخته کوو؟ سبا به پښیمانه یو خو څه به په لاس نه راځي.
او بل نه ګلالۍ څه عیب لري چې موږ دومره تلوار کوو؟ ځوانان خو لږ نه دي، هر وخت چې مناسب هلک پیدا شو بیا به یې ګورو.
نو لنډه خبره دا چې ګلالۍ نه ورکوو؟
هو پلاره، زما نظر خدا دی چې نه ورکوو.
زه هم وایم چې نه ورکوو.
مورې، ستا څنګه خوښه ده؟
زویه، زما هم داستا خبره خوښه شوه. خدای مکړه چې سبا مې لور سرتوره کیږي، خدای چې تر داسې خپلوي تیر شو.
ښه نو چې داسې ده، زه خبر ورکوم چې زموږ سلا ونه شوه، بیا مه راځئ.
ازادي راډیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. ته خدای پامان.
د زهرو کاروان.